په کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د شمشاد زدرن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورسته لغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په خپل تازه څرګندونه کې ویل چې د پاکستان پاوز او استخباراتي ادارې نیت لري د افغانستان د جهاد په وخت کې رامسته سوی وسلوالي ډلې لمنځه یوسي، افغان حکومت په دې برخه کې د پاکستان پر عملی اقداماتو ټینګار کوي. دا به هم واوري چې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو ملي پروګرام نن رسما د ولسمشر اشرف غني په وینا پیل شو. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي رسنۍ دي د تحقیقاتي رپورټونو للاري پر د حکومت فعالیت په اړه خلکو ته معلومات ورسوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي د روسیې حکومت شاید هوایي دفاع د مزایلو سیستم تر هغه وخت وختي ورکړي چې مخکې ټاکل شوی وه. د نیوزیلند د پارلمان په رایګیري کې پر ماشیني ټوپکو او نیمه اتوماتیکو وسلو بندیز ولګېد. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ملت ته د حکومت ته حساب ورکولو ملي پروګرام پیل کړ. ولسمشر غنی په دې مناسبت پوینا کې ویل چې ټول وزارتونه، والیان، خپلواک ریاستونه او د بودیجې خپلواک واحدونه به ولس ته د خپل فعالیت رپورټ ورکوي. ښاغلی غنی ویل د معلوماتو قانون یې توشیح کړ چې هدف یې خلکو ته په آزاد ډول د معلوماتو رسیدل او د شفافیت رامنځته کول دي. هغه غوښتنه وکړه چې رسنۍ دي د حکومت فعالیت وڅاري.
زلم محترم رسنیو نه تمه لرم چې د چیرنیسو راپورونو په چوکاټ کې د حکومت پلنې وڅېړي او هغه وارزوي تر څو ولس د ټول حقایق روښانه شي.
ولسمشر غنی ویل د ملي والی حکومت په څلورو کلونو کې دومره بریالی پرمختګ کړی چې په نورو حکومتونو کې ساری نسته. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي د پاکستان صدر اعظم باید د خپل هیواد د پوځي استخباراتو په اداره ISI او پاوڅکي هغه کړی چې د افراطی ډلو ملاتړ کوي افشا او لمنځه یوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون رسنیو ته ویلي چې په پاکستان کې باید هغه سختريزي ډلې چې د افغانستان د جهاد د ملاتړ لپاره جوړې شوی وي د جهاد له ختمېدو سره سم منحل شوی وای. د خان د خبرو په اړه د اجرایی ریاست مرستیال ویاند فریدون خودزون نن د ازادي راډیو ته وویل
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا کړي چې په پاوس او پایسای کې خبيسه کړی چې له ترانګورو ډل څخه ملاتړ کوي دا باید لمایځي نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترانګورو مرکزونه د منلو وړ نه دي.
د افغانستان او هند حکومتونه مکررن پاکستان د افراطی ډلو په ملاتړ تورنوي، خو اسلام آباد دا سیداوي تل رد کړی دي. د مصالحې د رهبری شورا نن مهمی پریکړې کوي. د سولې د عالی شورا د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د حکومت لپاره د نه منلو مسلې یا خبرې او له طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت تشکیل به نن وټاکل سي. د بحث یو بل مسله نن د مذاکره کوونکي پلاوی د غړو مسؤلیتونه وو. د شاغلی دین محمد په وینا پر ډیرو مسایلو خبرې کیږي او دغه سی بحثونه به دوام پیدا کړي. په کندهار کې د ملي اردوی او هلیکوپټر سقوط کړی دی. په پیښه کې د هلیکوپټر دواړه پیلوټان زخمیان شوي دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو نن د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې هلیکوپټر د تمرینی پرواز په وخت کې راغورځېدلی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې حکومت شاید هوایي دفاع د میزایلو سیستم تر هغه وخت چې مخکې ورته ټاکل شوی وو وړاندې ورته وسپاري. ترکیه د ناټو تړون غړی ده. له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم اخیستلو د ترکیه او واشنگټن په اړیکو کې غریب حالت رامنځته کړی دی. رجب طیب اردوغان له روسیې خپل وطن ته ستون شو او نن یې خبریالان ته وویل چې د S-400 سیستم د رالېږدولو لپاره د جولای میاشت مخکې ټاکل شوی و، خو شاید دا نېټه رامخکې سي. د امریکا متحدو ایالاتو له ترکیه غوښتنه کړې وه چې له روسیې سره دې دا معامله لغوه کړي. د روسیې د رسنیو په وینا انقره غواړي چې د S-400 دستګاوې په 2.5 میلیارد ډالر واخلي. د نوی زیلند د پارلمان پر رایګیري کې پر ماشیني ټوپک او نیمه اوتوماتیکو وسلو بندیز ولګید. په پارلمان کې نن د وسلو په قانون کې داسې تدوین په 199 مثبتو او 1 منفي رای تایید شو. نوی قانون به د دیونی په پای کې توشیح او نافذ شي. تیر میاشت په نوی زیلند کې یو وګړی په دوو جماعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې، 15 تنه ووژل او 53 زخمیان کړل. حمله کوونکي پر خلکو د نیمه اوټومات ټوپک ډزې کړې وې. هغه اوس په 50 مواردو کې د قتل او په 90 کې د قتل د هڅې په جرم محاکمه کیږي. او په روسیه کې څیړونکو غوښتنه کړې چې امریکایي پانګوال مایکل کالوی له قسمي توقیف خلاص او په کور کې نظر بند شي. د څیړونکو یوې کمیټې نن دا غوښتنلیک د مسکو محکمې ته استولی دی. ویل کېږي چې البته د روسیې د رسنیو په حواله داسې ویل کېږي چې سبا به د هغه محاکمه پیل سي. مایکل کالوی امریکایي پانګوال دی چې په روسیه کې د بارینګ واستوک په نوم یوه خصوصي کمپنی درلوده. هغه او د هغه زیات شمیر همکاران د مالی درغلی په تور د فبروري په میاشت کې په مسکو کې ونیول سو.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د پاکستان د صدر اعظم د تازه څرګندونو په تړاو چې ویلي دي په دې هیواد کې به د افغانستان د جهاد په وخت کې د جوړو سویو توندلارو ډلو د فعالیت مخه ونیسي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست چارواکي وایي چې دغه څرګندونې باید په عمل کې پلي سي.
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا شي چې په پوځ او پایتای کې خبیثه کړي چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید لمانځي، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې سره ګرم مرکزونه د منلو وړ نه دي.
ملت د حکومت حساب ورکولو ملي پروګرام نن رسمن د ولسمشر اشرف غني په وینا پیل شو. دا پروګرام به د سور تر 15 دوام وکړي. ولسمشر اشرف غني وویل
په اساس این برنامه همه وزارتخانه ها، ریاست های مستقل، والیان و وات های مستقل بودجوی معذفن تا گزارش کار کرد و برنامه های آیندهشان را به همه هموطنان شریک سازند.
دا به هم واری چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند پرونی انتخاباتو وګټل. نو راپورونه هم لرو وړاندې په خبرونه کې به د ژوند په شوبو کې اونیس پروګرام هم واری.
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالي نه واره شنه خالي نه زنه خالانو کجیبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان نسبريږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
د دې ترڅنګ د اساسي او بشري حقوقو نیس پروګرام هم لرو او ردو ته بل نه درکو. ورزو ته خبرونه ده سرموزو ته د افغان حکومت اجرایه ریاست پاکستان د صدر اعظم تازه خبرو ته په اشاره سره چې ویل دي په دې هیات کې بد تندلار ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي وایي چې دغه څرګندونې باید په عمل کې هم پلی سي. عمران خان د سیشن په پرز ویل په پاکستان کې تندلارې ډلې د افغانستان د جهاد په خطر منځته سوي وي او اوس دغه ډلو ته اړتیا نسته. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لمړی مرستیال وایي چې پاکستان په پخوانیو ژمنو عمل نه دی کړی او دوی د پاکستان د صدر اعظم څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. رحمت الله افغان راپور کوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست په پاکستان کې د توندلارو ډلو په وړاندې اقدام د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره مهم بولی او وایي چې په دې اړه د دغه هیواد صدر اعظم باید خپلې څرګندونې په عمل کې پلی کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه ویلي دي چې په دغه هیواد کې توندلارو ډلو ته اړتیا نشته او باید له منځه یوړل سي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا توندلارو ډلو سره په خوا کې باید د پاکستان د نظام په دستګاه کې لا تروریستي ډلو د ملاتړ کړی هم له منځه یوړل سي.
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا کړي چې په پاوس او پایسای کې خبیثه کړي چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید لمانځي، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې سره ګرم مرکزونه د منلو وړ نه دي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه شنبه په ورځ په دغه هیواد کې خبريالانو ته ویلي و چې په پاکستان کې باید توندلارې او تروریستي ډلې لمانځي یوړل سي. نوموړي د هم ویلي چې دغه ډلې د افغانستان د جهاد د بریالیتوب په خاطر رامنځته سوي وي او اوس په درد نخوري او باید مخکې د فعالیتونو مخه نیول سوي وای. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په پاکستان کې توندلاري او تورستي ډلې موجود دي او د افغانستان په نامنې کې لاس لري. افغان چارواکو ویلي و چې د دغه ډلو ملاتړ او هڅونه په پاکستان کې دننه د جنو نظامی او استخباراتي کړیو لخوا کیږي ترڅو په افغانستان کې د حکومت په وړاندې اقدامات وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار هم په همدې باور دی او وایي چې پاکستان باید تیره ترخه تجربه تکرار نکړي او دا ځل د توندلارو او تروریستي ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي. هغه وایي موږ تر اوسه په دې اړه د پاکستان په صداقت شک لرو چې ممکن له دغه موضوع د یوې وسیلې او آلې په توګه ګټه وانه اخیستل سي او امتیاز ترلاسه نه کړي. پاکستان باید په واضح توګه ووایي چې له طالبانو، القاعده او هغه ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي خلک وژني او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي د فعالیت اجازه نه ورکوي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه خوشحال خلیل په دې نظر دی چې توندلارو او تروریستي ډلو د پاکستان په اردو او استخباراتو کې ریښې ځغلولې او په کم وخت کې له منځه وړل امکان نه لري. نوموړی د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونو ته په اشاره سره وای ممکن اسلام آباد د سیمې او نړۍ له فشارونو د خلاصون لپاره د دغه ډلو په وړاندې سطحي او لنډمهاله اقدامات ترسره کړي.
دوستانو و موریدل چې د افغان حکومت اجرایه ریاست پاکستان د صدر اعظم د تازه څرګندونو په اړه خبرګون شتله او پر پاکستان یې ټینګار کړی دی چې باید خپلو څرګندونو په برخه کې عمل وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملت د حکومت حساب ورکولو ملي پروګرام نن رسمن د ولسمشر اشرف غنی په وینا سره پیل شو. دا پروګرام چې د کابینې وزیران او د خپلواکو ادارو مشران به د خپل یو کلن کاري فعالیت په اړه خلکو ته معلومات ورکوي د سور تر پنځمې نیټې پورې دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار اکرام الله اکرام راکوي.
ملت ته د حکومت لخوا د راپور ورکونې پروګرام داسې تګلاره چې حکومتي مسولین خلکو ته د خپلو کړنو په اړه حساب ورکونې ته اړ باسي. دغه پروګرام نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام سره پرانستل شو. خغلی غنی ویل چې دغه پروګرام لاري وزارتونه، خپلواک ریاستونه، ولیان، بودیجوي واحدونه اړ دي چې خپل کاري راپورونه او راتلونکي پروګرامونه له خلکو سره شریک کړي. نوموړی وایي حکومت په تیرو کلونو کې له ستونزو سره مهمې لاسته راوړنې هم لري. د حساب ورکونې دغه پروګرام به دوه ونی دوام وکړي. د دې پروګرام په لومړۍ ورځ د اقتصاد، مالیه، سوداګرۍ او صنعت وزیرانو او د ملي تدارکاتو ادارې مشر د خپلو تیرو او راتلونکو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور ویل چې دا مهال 1.5% خلک بېوزله دي او پوهنې، روغتیا او کار ته لاسرسی نه لري. خو نوموړي وویل د بېوزلۍ او بیکارۍ د ستونزو د هواري لپاره طرحې چمتو کړي دي. خغلی مستور په دولتي ادارو کې په دوه شفتونو کې کار کول، د یو ولایت یو محصول طرح جوړول او د کارمندل لپاره طرح جوړول خپل راتلونکي پروګرامونه یاد کړل. همدارنګ د مالی وزارت موین زاهد همدرد د نړیوال وجهي صندوق د ټارګټ 122 میلیون افغانۍ د پوره کېدو خبر ورکړ او ویل چې دا شمیره به 1.9 میلیارد افغانۍ ته ورسوي. خغلی همدرد وویل چې د افغانستان د پنګونې د 6.8 میلیارد ډالرو کڅوړې جوړ کړې چې تر 2020 میلادي کال پورې ورسته کیږي چې د کرنې د قانونو د کیندنې او زیربناو په برخه کې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدي په 1990 کال کې د اقتصادي پراختیا له ډېرې دوه خبر ورکړ او ویل چې په دغه کال کې د افغانستان عواید 2.5% ته رسیدلی او د صنعت پراختیا له 1.8% ته پورته شوې. افغانستان له واردونکو هیواد نه په یو صادرونکو هیواد بدلول، د صنعت سکتور ملاتړ او د سوداګرۍ و پراختیا د دغه وزارت مهم لومړیتوبونه دي. افغانستان دا مهال د سوداګرۍ له یو نامساعده بیلانس سره مخ دی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په وینا اوس مهال د وارداتو کچه 2 میلیارد ډالر ته رسیږي خو د صادراتو کچه د 1 میلیارد ډالر کمه ده. هغه څه چې تل له انتقادونو سره مل وو ولسمشر غنی په کراتو کراتو ټینګار کړی چې افغانستان به له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل کړي. د ملي تدارکاتو ادارې رئیس الهام عمر هوتکی وایي تیر کال 230 پروژې ارزول شوې چې له دې شمیر څخه 690 پروژې منل شوې، 90 پروژې مسترد او 45 پروژې رد شوې دي. پم دی حال کې له فساد سره د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډ خپلواکه کمیټه د اقدام خلکو ته د اطلاع رسونې په برخه کې مهمه ګڼي. د دې کمیټې رئیس باری سلام نن ازادي راډیو ته وویل هر هغه ګام چې د اطلاع رسونې په برخه کې اخیستل کیږي زموږ له نظر یو ښه او د ستاینې وړ ګام دی. خو د سیاسي چارو پوه خان زمان مدبر وایي دغه پروګرامونه تر ډیره کمپاینی او شعاري دي او حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کوم اراده نه لري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې ملت د حکومت سبر کول ملي پروګرام نن پایل سو دا چې د حکومت تیر کال د کړنو څخه څومره عام افغانان خوشتي او راضي دي د دوی خبرور
ستاسو لا پیغامونه نه
نوم مداوالی هیچ چیشم ندارم کم چیشه کردی کم غریب کم پا امریکا غیر شپخانی جوری کدیم خود پر یو مونوی لگه دقل دمیم پا امریکا جوری کردی یو سل کسا بکه کار رو کردی اقتصادون در هر یو زیبه دی اول دادا ما دو رزیو تکسی وانیم دو رزی با 300 روپی بانده دما کور چلیگی نه چلیگی هر سریخ پلا بودی جاتا که کردی دو تلی دا من دی حکمت نبیخی رازی نی
سیدی که مرا بود خیلو پا تعلیمی بخشو که دیر کار شده و پا نظامی بخشو که نظامی بخش که نظامی پیاور کرده دار کتاس نوزی چه که مشکوک سره نوزی عجل پسی خلق گرنه نوزی لکدانان گونده ننم پسی خلق را غلیو او بل دسترکون غش کردی اغلار سنه فابریکی و گره تا ایران بشیدون کارونه رتا کردی
جان محمد دو جلال آباد ہی ہوں گا دل دفعہ من پخبل دا اسکرم و کار کرو کاروبار مزہ ڈیرا نشتا ہے بے وزلی ڈیرا شوی دا وہ ڈیر زیادہ خل پریشان دی نشتا دے کاروبار محصولین دروغ ہوئی کار ندے شوی گا
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو اوري اوس په ورسور روزګان ولایت د روزګان امنیتي چارواکي د روزګان کندهار ترمنځ لوی لارې د پرانستلو خبر کړی ده او زیاتوي چې اوس مهال پر دې لارې د امنیتي پوستو په جوړولو بوختي خو ځایي اوسیدونکي وایي لاره لا هم تړلې ده او دوی پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. شریف الله شرافت له روزګان څخه راپور کوي.
د اورزګان د پولیسو مشر ډګروال خطاب خنجری نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه لارې تیر ورځ ناوخته تر څلور ورځو پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو طالبانو لشتون څخه فاکه کړي او هر څوک کولای شي چې په ډاډه زړه تګ راتک پرې وکړي. نوموړي وایي په دغه پوځي عملیاتو کې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوب لاړولې خو وایي کره شمیر یې نه دی معلوم. ډګروال خطاب خنجری دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې په یادو عملیاتو کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. نو موړی وای اوس د یاد لارې پر سر افغان سرتیری د امنیتي پوستو په جوړولو بوختي چې تر دا مهاله یې په اردو بلاغ او یو شمیر نورو سیمو کې درې امنیتي پوستې جوړې کړې او پر نورو هم کار روان دی. د ژمنه کوي چې د یاد لارې امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې مخکې هم افغان پوځیانو د یاد لارې د خلاصون په موخه میلیونونه افغانۍ مصرف کړې او لس ورځې عملیات ترسره کړه چې لاره یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکه کړه خو د دوو ورځو په تیرېدو سره بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل خو بیا د یاد لارې پر سر موټر چلوونکي وایي لاره لا هم تړلې ده او دوی پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دې لارې پر سر یو شمیر موټر چلوونکي چې تازه له کندهار او روزګان ته راغلي وو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زنګتانو د چنار لار نه دی لاسوي موږ چې موټر باندې ورکاټ کو طالبان ټکان کوي موږ دا خوښ لرو چې موټروان پر اره لار تلی ولس خوشاله وو موږ پر هغه لار تلی موږ پرېږ دی دا لار نه کوي چې دای ما سي دوه ټانګان ته چر کړی دی ما د لارې سپار ګرځ وته درځه پر مخ چې پر مخ پر ما طالب ټکان کوي ته دا غواړم چې دا ماشمان مریضان چې موږ زو موږ پر هغه لار زو چې امنیت او مینو شي نه مرزه په خیر ورسې
تخې باندې رااله
پر کې باندې ولی پر دابل لار نه را
دابل لار بند وو اونو کتاراله په سر کې ولاړو شغرانه سن موږ خو نس لاله پر دابل لار
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري، لکه چې څوکلون رئیس سخت نام نه و چې وخت نا وخت یې خلکو د امنیت غوښتنه کول. دغه لارې چې 160 کیلومتره اوږدوالی لري یوازې نام نه ده، بلکې کند او کفر هم ده. د دغه لارې پر سر موټر چلوونکي او تلونکي سپرلی د دولت غوښتنه کوي چې دغه لارې دی و هم رغوي.
پوسو پکتیا ولایت په سویل ختیځ زونه په ځنګړي ډول پکتیا کې د یو شمیر سیمو اوسیدونکو لا هم د خپل حقوقي او ټولنیزو قضایو د حل په هدف د دولت وسلوال مخالفینو ته مراجعه کوي. د دې راپور جزئیات به اصل زازیرک.
د سویل ختیځ زون په ډېرې سیمو کې د قضایو د حل په موخه درې ډوله مراجع موجود دي: دولت، قومي جرګې او د دولت وسلوال مخالفین. خلک لمړی هڅه کوي چې خپلې وړې او لوی حقوقي ستونزې د قومي جرګو له لارې هوارې کړي. په دوهم قدم کې هغو مراجعو ته چې دوی تر نفوذ لاندې ژوند کوي مراجعه کوي. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي:
په ولسوالۍ کې حل کې قومي دو دستور انانات لرو، هغه سپینګیر علماي حل کوي. مګر په ډېرو جو کې لکه په اطراف کې یا په کوسین یا په سمنخیل دغو جو کې کوم مشکل یا کومه ته پیدا شوي طالبانو ته رجوع کړي، هلته هم هغه مشکل حل کړي دي.
داسې ولسوالۍ هم شته چې د ولایتي ادارې لخوا ورته په دنده ګمارل شوی قاضي او څارنوالي اړوند ولسوالۍ کې فزیکي حضور نه لري، بلکې د ولایت په مرکز کې دفتري چارې ترسره کوي. د میرزکي او ګردې څېړۍ ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل:
قاضي او څارنوالي هم شخص کلی دي دولت د ګردېز نه چې کاته سو دغه مسایل او مشکلات ما ستروتله، نو په ګردېز کې څارنوال پلانای دی، قاضي هم پلانای دی. د دغه مسایل د حل په ارتباط باندې باندې به تاسو د یو غوښته په تمه اس کې کوي.
په اداري کارونو کې یو څه نیمګړتیا و د زدرن مشته ولسوالۍ کېشته.
په ګڼو سیمو کې همدا اتشه د دې لامل کیږي چې خلک خپلې قضایاوي د دولت وسلوالو مخالفینو ته وروړي. بلخوا لوی سارنوالي وایي چې هغه عدلي او قضایي پریکړې چې د دولت وسلوال مخالفین د دوی تر نفوذ لاندې سیمو کې د خلکو ترمنځ کوي، قانوني مشروعیت نه لري. دا څرګندونې د لوی څارنوالۍ ویاند ښاغلي جمشید رسولي په ګردیز کې د یوې خبري ناستې پر مهال کړي دي. په هیڅ وجه هغه فیصلې چې د هغوی لخوا صادریږي موږ ته مشروعیت نه لري. ښاغلي رسولي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونو ته د خلکو نه لاسرسی او په ځینو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ادارو د نشتون له امله ځایي اوسیدونکي اړ کیږي چې خپلې حقوقي قضیې د حل په موخه د دولت وسلوال مخالفینو ته وروړي. د خلکو د ستونزې د هواري په بار د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو تدابیر به څه وي؟ د وویل
برای مسؤلین امنیتي
امنیتی مسئولینو ته لارښوونه وشوه او ورته خو غوښتل شول چې د څارنوالانو د امنیت او خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. څو څارنوالان وکولی شي چې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې حضور پیدا کړي او هغه قضایاوې چې له جرمونو یې سرچینه اخیستې څارنوالان یې اونۍ وړاندې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ملي امنیت څارنوالۍ رئیس ښاغلي شمسالله احمدزي په مشرۍ یو پلاوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته کاری سفر درلود، څو په دې ولایت کې د عدلي او قضایي ارګانونو کړنې له نږدې وڅاري او نیمګړتیاوې د پوره کولو په موخه په نښه کړي. تمه کیږي چې په یادو برخو کې به د ولس اړتیاو ته په کتو کوټلي ګامونه واخیستل شي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
بلخ په بلخ کې یو شمېر دولتي ادارو ته نوي تعین شوي مامورین وایي چې په دې ولایت کې د ولسمشر محمد اشرف غني فرمان نه تطبیقیږي. دا چې څنګه؟ مجیب رحمان حبیب صاحب راته وایي.
د بلخ دولتي ادارو ته یو شمېر نوي تعین شوي مامورین او رئیسان شکایت لري چې له دوه میاشتو راپدې خوا د محلي ادارې د مخالفت پر اساس نه دي توانېدلي چې خپلې دندې پیل کړي. ډاکټر خلیل حکمتی دوه میاشتې د مخه د اداري اصلاحاتو لازموینې پاس د ولسمشر غنی له لوري د بلخ د عامې روغتیا د مشر په توګه وګمارل شو، خو شکایت لري چې محلي ادارې د مخالفت له امله یې تر دمه دنده نه ده پیل کړې. ښاغلی حکمتی ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ والي اسحاق راهګذر ورته ویلي دي چې ولسمشر غنی د بلخ د عامې روغتیا د مشر په توګه د نوموړي په تقرری کې له ده سره مشوره نه ده کړې. حکمتی زیاته کړه:
یک هفته پس از نوروز وقتی که ما بازم با جمعی از بزرگان
نوروز به اونه پس له دولسو او یا هم دیلسو کسانو سره د بلخ والی حضور ته ورغلم. والی صاحب راته وویل چې مرکزی حکومت ستاسو د تقرری په برخه کې لا ما سره مشوره نه ده کړې. وروسته له دغې خبرې یو شمېر ملګرو والی صاحب ته وویل چې دا کس د آزاد رقابت او د اداري اصلاحاتو د ازموینې له لارې تعین شوی. په همدې حال کې د بلخ د حیرتان بندر د استراس نیمه دولتي شرکت نوی مشر لطیف سحاک وایي چې د آزاد رقابت له لارې یې دغه پوست ته لاره موندلې ده او په ورته وخت کې د ولسمشر فرمان هم لري. خو د بلخ والی اسحاق رهګذر یې د معرفي کېدو مخنیوی کوي. هغه د استراس شرکت د خدماتي مشر په توګه د خپل فعالیت د نه پیلیدو په اړه وویل:
مګر درې سوه نفر سپین ږیري بولي وو د ځوانانو سره دوی نه غوښتنه کوله چې مونږ هلته حکم والی نه پلی کېږي. بیا وروسته له هغې مظاهره وکوله. هلته وایي نه دغه جالبه خبره وکوله چې ویل رئیس جمهور د رئیسانو په مقرره کې باید مسره مشوره وکړي. نو دا خبره یو رقم غیر قانوني او غیر معجبه چون
مونږ آزاد رقابت لاره راغلی یو. ازادي راډیو یاده مسله د بلخ ولایت له مرستیالانو شجاع الدین شجاع او بشیر احمد توحیدی سره شریک کړه، خو دواړو محلي چارواکو ونه وختل په دې اړه څرګندونه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د محلي ارګانونو د مستقل ادارې ویاند سید شاه سقیم وایي چې دوی په بلخ کې د امی روغتیا او د استراس شرکت د نویو تعین شویو رئیسانو ستونزه له محلي چارواکو سره شریکه کړې ده. هغه وویل چې محلي ادارې د والی اسحاق رهګذر د ډېرې کاري بوختیا له وجې د امی روغتیا نوی مشر ډاکټر خلیل حکمتي معرفي وځنډوله. ښاغلی سقیم وایي چې ډېر ژر به د بلخ د امی روغتیا نوی رئیس د یادې ادارې کارکوونکو او نورو محلي چارواکو ته معرفي شي.
ورستی معلومات موږ له ولایتي ادارې سره کړی دی. هغوی وایي چې په دې برخه کې هیڅ نوی مشکل نشته. والي صاحب خپله لګیا ده او ژر به د عامې روغتیا رئیس د خپل ریاست کارکوونکو او ولایتي ادارې ته د نوي رئیس په توګه ور وپېژني او خپله دنده به رسمن پیل کړي.
د محلي ارګانونو د مستقل ادارې ویان سید شاه سقیم وایي چې د بلخ محلي چارواکو ورته ویلي چې د حیرتان بندر د استراس شرکت د نوي مشر سرنوخت په پس له هغې روښانه شي چې د بلخ والي له ولسمشر محمد اشرف غني سره په دې تړاو له نږدې وویني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند پرونی انتخابات وګټل. دی به د یو ایتلافي حکومت په جوړولو سره په بې سارې توګه د پنځمې دورې لپاره د اسرائیل صدر اعظم پاته سي، خو دغې بریا فلسطینیان اندېښمن کړي دي. سلطان محمد سرور نور جزئیات راکوي.
د اسرائیلو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند بریالی شوی دی او دی به د پنځم ځل لپاره صدر اعظم شي او یو ښي اړخي ائتلافي حکومت به جوړ کړي. د اسرائیلو د پارلمان ویب سایت نن ولیکل چې په سلو کې د شپږ نوي رایو له شمېر وروسته نتایج ښیي چې لیکود او نورو ښي اړخو ګوندونو د پارلمان له یو سلو شلو کرسیو څخه پنځه شپېته تر اووه شپېته څوکۍ ګټلې دي. داسې ښکاري چې لیکود به تر ټولو نورو ګوندونو زیاتې رایې خپلې کړي، سره له دې چې د شین ګوند سره یې په دې انتخاباتو کې سخته سیالي وه. تمه ده چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لیکود ګوند به اته درس او شین ګوند به پنځه درس کرسۍ ترلاسه کړي. بلخوا څو ملتپالو کوچنیو ګوندونو چې ژمنه یې کړې وه چې د نتنیاهو ملاتړ به کوي، دوی هم کافي کرسۍ ترلاسه کړي دي چې په دې سره د نتنیاهو په مشرۍ د ائتلافي حکومت جوړېدل یقیني کیږي. صدر اعظم نتنیاهو نن خپله بریا اعلان کړه او پلویانو ته وویل چې موږ تقریبا له تصوره اوچته لاسته راوړنه لرو. هغه ژمنه وکړه چې یو ملتپال ښي اړخي حکومت به جوړ کړي.
سخت ویاړم چې د اسرائیلو ولس یو ځل بیا او د پنځم ځل لپاره په ما اعتماد وکړ او ډېر لوی اعتماد. زه تاسو ته وایم چې ولس یو ځل بیا موږ او ماته داسې اعتماد راکړ چې ساری نه لري. آیا کله هم موږ دومره زیات شمېر کرسۍ ګټلې وې؟ د ما نه یادېږي.
د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس یو مرستیال ویلي دي چې د بنیامین نتنیاهو بری فلسطینیان اندېښمن کړي، ځکه دي چې کېدای سي په لویدیځه تړانګه کې اشغالي ځمکې د اسرائیلو له خاورې سره یو ځای کړي. احمد مجدلانی وایي چې فلسطینیان به د نتنیاهو د دغو پلانونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. خغلی مجدلانی زیاتوی چې د انتخاباتو نتایج د اسرائیلو په سیاست کې د ښی اړخو افراطیانو د ملاتړ پیاوړتیا ښیي. اسرائیل 8,000,000 نفوس لري او ویل کیږي چې پرونیو پارلماني انتخاباتو کې د رای ورکونکو ګډون په سلو کې شاوخوا 6.5 و. لزره د رای ورکولو مرکزونه پرانستل سوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولی سول چې په انتخاباتو کې رای وکاروي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 16 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 160 څوکۍ لري.
دوستانو په دې سره په کابل کې څلور بجې 10 دقیقې سوې، یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن ولسته د حکومت د حساب ورکولو ملي پروګرام پیل کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د زیات شفافیت لپاره د معلوماتو قانون توشه کړی او دای د خپل حکومت یو برای وباله. خو د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د نړۍ په څو محدودو هیوادونو کې دی چې اداري فساد او چته پکې رسېدلی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي چې نن به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. په کابل کې په نننۍ غونډه کې به پر دې خبرې وسي چې د طالبانو سره د مذاکرو لپاره څه ډول هیئت جوړ سي او د هیئت غړي به کوم مسؤلیتونه لري. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن خبریالانو ته ویلي چې له روسیې څخه د میزایلو د دفاعي سیستم د ترلاسه کولو پروسه شای تر هغې مخکې بشپړه سي چې وړاندې ټاکل سوې وه. رجب طیب اردوغان ویل چې دوی به دغه سیستم شای د جولای تر میاشتې وړاندې ترلاسه کړي. او په روسیه کې څېړونکو د هغه هیواد له قضایه قوې غوښتنه کړې ده چې یو امریکایي پانګوال چې هلته د فبروري په میاشت کې د اداري فساد په تور نیول شوی و له قسمي زندانه خوشې کړي او په کور کې یې نظر بد کړي.
من نه فرشته جلزی دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم اولولې پته مو د ازادي رادیو .com. ناجیه صافی به سپورتي خبرونه راتوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د جوجستو ټیم په جنوبي اسیا سیالیو کې د سرو زرو لوو میډالونو سره تیر ورځ نه وخته هیواد تستون شو. د بدني روزنې عمومي ریاست نن په خپل رسمي ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه لوبې د هندوستان په چینای کې ترسره شوې. په دغو لوبو کې د جنوبي هیوادونو و ټیمونو برخه لرله. افغانستان له یادو لوبو و د سرو زرو میډالونه، یو د نقره او څلور د برونزو میډالونه وګټل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو په جنوبي افریقا کې خپل تمرینات پیل کړي. د کرکټ بورډ د رسمي پاڼې د معلوماتو لمخې 13 تنه افغان لوبغاړي د شنبه په ورځ جنوبي افریقا ته ورسېدل. دوی د 2019 کال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د تیاری په هدف د جنوبي افریقا له مهمو ټیمونو سره یو لړ دوستانه سیالي ترسره کوي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روان میلادي کال د مې میاشتې له 13 نیټې څخه د جولای د میاشتې تر 14 نیټې پورې د انګلستان په انګلستان او ویلز په کوربتوب ترسره کیږي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په سلرشتمه لوبه کې به نن ماښام ممبئی انډینز او کینګز پنجاب لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. افغان لوبغاړی مجیب زدران په پنجاب لوبډلې کې لوبیږي چې په تیره سیالۍ کې یوه وکټ اخیستې وه. دا سیالي په ممبئی کې د افغانستان په وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا چینایي سوپر کینګز لوبډلې کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او د سیالیو د جدول لومړی ځای خپل کړ. په دې سیالۍ کې د کلکتې لوبډلې په ټاکلو 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته 109 منټي هدف وټاکه چې چینایي لوبډلې یاد هدف د لوبې په 13 اور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو ترلاسه کړ.
زموږ خلاصه دی رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د قانونو د غیر فنی او غیر قانوني استخراج په اړه اندېښمن دي. په سمنګان کې محلي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 6000 مادنچیان په قانوني او غیر قانوني توګه کانونو کې کار کوي. په دې اړه مجیب حبیب زیرا پورا کوي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په سمنګان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي که دولت په دې ولایت کې د ډبرو سکرو د قانونو د غیر قانوني او غیر فني رایستلو مخه ونه نیسي، په قانونو کې به د معدنچانو تلفات نور هم زیات شي. په شمال زون کې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د قانونو غیر قانوني او غیر فني استخراج له امله ګڼ شمېر معدنچانو تم مرکشوب لاوړي. سید محمد سامی د سمنګان د ډبرو سکرو په قانونو کې تر 13 کلونو د کم عمر ماشومانو د حضور په اړه هم اندېښنه وښوده. هغه وویل دوی مسلې د اندېښنې وړ دي. لومړی، په قانونو کې له کم عمر ماشومانو څخه د معدنچانو په توګه کار اخیستل